اندېښنې ښکاره کړې وې چې سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ شوي د یو سلویخ اسلامي ملکونو پوځي اتحاد ضابطه کار دوی ته نه دي ښکاره کړې شوي او نه حکومت په دې معامله پارلمان اعتماد کې اخیسته. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
ازمن ازادي راديو خدا خوښست د من د ولایت د لشکرګاه د شهر ته خبره کوو. وروره مرته دغه برک چې دی په څلور ورځې کې یو شپاره کوي، هغه چې پر لس بجې موږ پرې وتړل کوي او سهار چې اذان وسو بیرته ګرځي، یو ځای چې وادي هغه واخوا کې ورهړي، بیا سهار لس روپۍ ورکي، یو بل ځای چې یو بل د دوی یو د رئیس یا د برکیانو یو کار یا شناخته یا هغې خوا کې ورهړي. زموږ سره داسې بې انصافي کوي، یا دې ګر سره دا برک ختم شي او یا دې زموږ د هر چا حق درېمه شپه رسېږي که څلرمه، خپل پر وخت باندې راکړي. خدای په امان.
سلام علیکم، زه جنیم د کابل د خلې زمان خان تاسو سره پاتہ کیم. زه یو شکایت لرم، هغه شکایت دا دی چې پاکستان په سفارت کې رشوت اوج ته رسېدلی. په دې کې پولیس څومره چې دلته دی هر یو د ورځې په 20,000 افغانۍ قناعت نه کوي. په دې کې چې کوم افغانان دننه سفارت کې کار کوي، هغه ټول عسکرو سره لغ لري او یو ویزې په لګولو په هغه کې بدل کې 15,000 افغانۍ، 2,000 افغانۍ، 3,000 افغانۍ اخلي. کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له ټولو نه مخکې، او چې کوم نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان ځي او راځي، او غریب سړی په کې غر کو تباه ده. او زه د ازادي نه دا هیله لرم چې دغه خبرې لازم لازم چارواکو ته ورسوي. وسلام، سلام علیکم.
آزادی رادیوی مجله. عزتمنو اوریدونکو، سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام د مخکخو خجو د کتاب په اړه کې راته غږیږي.
دوی دا توان لري، زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلود، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
اکاډمیسیان سلیمان لایق خپل شعر راوروي او د خپل شاعرۍ د پیل په باره کې راته غږیږي.
زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو اثار زیاتره د ما حافظه لیکي.
لنډ حکایت له لیکوال او شاعر محمد آصف فای سره مرکه.
په لومړي سر کې خو زه د حکومت څخه دا هیله کوم، د دولت څخه دا هیله کوم چې ځوانان د یوې ټولنې کارنده رښتینی او غښتلی ځواک دی او بېساري پانګه ده. دوی کېدلی شي رهبران شي، نو دوی ته دې ډېر واک ورکړلی شي. ځوانانو څخه مې خاصه هیله دغه ده چې
که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
شاعر او لیکوال فرید بارانی په جرمنی کې وفات شو. فرید بارانی چې په پښتو او دری ژبو شاعري کوله، د لوګر و، خو له خپلې کورنۍ سره یې په هرات کې ژوند کاوه او له هغه ځایه شاوخوا یو کال مخکې جرمنی ته لاړ. ارواښاد بارانی په هرات کې د سلطان غیاث الدین غوري له لیسې فارغ شوی و او د ننګرهار په پوهنتون کې انجینري پوهنځی لوستی وه. بارانی په ننګرهار کې د محصلۍ پر مهال هملته له یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره کار کاوه چې له فراغت وروسته کابل ته راغی او درې کاله د میدیوتیک افغانستان ادارې د پښتو برخې ایډیټر و. ویل کېږي چې فرید بارانی په جرمنی کې یو شمېر افغان ځوانانو په وهلو وژلی دی، خو تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. د فرید بارانی خپلوان او ملګري وایي چې د هغه جنازه له جرمني څخه افغانستان ته راوړل کېږي او په هرات کې به خاورو ته وسپارل شي. روح دې ښاد وي.
ننګرهار
افغان ادبی بهیر دا شاعر او لیکوال ریاست تسنیم یت غونډه جوړ کړه. غونډه چې د قران کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې ریاست تسنیم ته د دعا لاسونه لا پښول. لا وینا او مخکې د ریاست تسنیم ژوند لیک ولستل شو. وروسته شاعر او لیکوال استاد نجیب منلی خبري وکړې. هغه ویل تسنیم ښه شاعر وو، خو د دې یت غونډه ارزښت پدې کې دی چې موږ سره بیل نه یو او نو مو کرخي بیلولای شي. نور ویناوالو هم د ریاست تسنیم په شاعرۍ او لیکوالۍ خبرې وکړې. دوی تسنیم د خپلې لارې شاعر او لیکوالو باله، او په پښتو ادب کې د هغه شاعرۍ او لیکوالۍ د هنر په ګلونو پټو بلله. ریاست تسنیم د پښتو ژبې شاعر او لیکوالو چې د روان کال د ډسمبر میاشتې په 14مه نیټه یې لادې نړۍ سره مخه وکړه. پنځه مستند فلمونه نندارې ته وړاندې شول. د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه پنځه مستند فلمونه چې په افغانستان کې د چینایانو ژوند انځوروي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې نندارې ته وړاندې شول. دغه فلمونه د کابل نیوز تلویزیون لخوا په افغانستان کې د چین د سفارت په همکارۍ جوړ شوي وو. په دغو فلمونو کې په افغانستان کې د میشتو چینایانو ژوند انځور شوی. په افغانستان کې د چین سفیر د دې پنځو فلمونو ننداره وکړه، او هغه یې د دواړو هیوادونو د فرهنګي اړیکو د پراختیا په برخه کې ګټور وګڼل. د غزنی ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د غزنی ولایت تاریخي ساحې وکتلې او د دغو سیمو د بیا ترمیم یادونه وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل د غزنی ولایت تاریخي څلی چې د 2013 میلادي کال د جشنواري په خاطر ترمیم شوی وو، کارونه یې په اساسي ډول نه دي ترسره شوي او دا څلی اساسي ترمیم غواړي. دغه راز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د غزنی په مرکز کې د سلطان محمود مرکز او د سردار غونډ چې تاریخي ساحې دي وکتلې او د تاریخي ساحو د غصبولو له امله یې اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي خبرداری ورکړ چې تاریخي ساحې به بیرته له غاصبانو راوګرځوي. ښاغلي باوري د غزنی له خلکو وغوښتل چې د لرغونو آثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر له دولت سره همکاري وکړي. د شپېته آثار نندارې ته وړاندې شول. د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د نقاشي او مجسم د شپېته آثار د غزنی د ځوانانو د انسجام د سازمان لخوا د کابل په ملي ګالري کې نندارې ته وړاندې شول. د غزنی ولایت د ځوانانو د انسجام سازمان د رئیس رحمت الله نایل غزنوي په وینا د نندارتون آثار د دې ټولنې د هنرمندانو لخوا جوړ شوي چې ډېره برخه یې نقاشي او یو شمېر مجسمې دي. دا لومړی ځل دی چې د غزنی ولایت د هنرمندانو آثار په کابل کې نندارې ته وړاندې کیږي.
د لیکوال او شاعر ښاغلی محمد آصف فیض تر اوسه او کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی فیض اوس د حقوقو پوهنځی لولي. له نوموړي سره په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه کړې ده. وابه ورو چې ښاغلی فیض څه ډول کتابونه ژباړي او څومره شعرونه یې لیکلي دي.
په مرکه کې مو داسې ځوان در تر ملم کړی سیدی په ډیر کم عمر د کتابونو ژباړه ته مخه کړی، شعر لیکي، لیکوالی کوي. د دې ټولو ترڅنګ پانتون کې د حقوقو پوهنځی لولي. دغه ځوان محمد آصف فیض نومیږي. محمد آصف فیض د پکتیا ولایت سمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د دې سره خبرې کوو. دی تر دې مهاله و کتابونه لري، ځینې ژباړې دي، ځینې خپلې لیکنې دي، ځینې شعري ټولګي دي. دی به په دې اړه راته غږیږي، د سره خبرې کوو. محمد آصف فیض د ژوند خبرې دینی کتاب ژباړلې، راځه ژوند سره مینه وکړه ارواپوهنه ژباړلې، د درد پر هنداره مسکا کتاب لیکلې، د ژوند د لری جزیره کې کتابې دي، ادبي ټوټو کتاب لیکلې، هنري کیسې دي پکې، د بریا تر پلو او نور څه کارونه لري هغه به هم تاسو سره شریک کی. نو دا ډیره مهمه ده چې آصف فیض په بشپړ ډول پیژنو. آصف فیض یعنی څوک؟ دی به خپل خوله راته وایي چیرته زده کړې کړې دي، کله ښوونځی ولوست، څو کلن ده او مخکې څه پلان لري. نو پیسې اول د دې بیوګرافۍ نه راته ووایه. ښه راغلاست هم درته وایي.
مننه کوم تپان صاحب. لومړی سر کې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وایم. ښه پښتنه مو وکړله. نوم یې محمد آصف ده، تخلص فیض کوم، او د پکتیا ولایت سمکنۍ ولسوالۍ د عبدالرحمن خیلو کلي اوسیدونکی یم. چې خپلې لومړۍ زده کړې مې د سمکنۍ ولسوالۍ کې ترسره کړې دي، پیل کړې دي، او له هغه وروسته چې بیا موږ د ځینو مشکلاتو ستونزو په خاطر لاړلو د خوست ولایت ته، نورې زده کړې په خوست ولایت کې خپل ادامه ورکړله تر اتم ټولګي پورې. له هغه وروسته مونږ بیا کابل ته راغلو، کابل ته راکوچېدلو. کابل کې مې خپلې پاتې وروستۍ زده کړې هم تر دولسم ټولګي پورې پای ته ورسولې، چې د کانکور ازموینې سره سم مې په خپل منتخب سره د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته بریالی شولم.
څنګه د کتابونو ژباړې ته مخه کړه یا شاعري سره د څنګه علاقه پیدا شوه؟
خادم صاحب وایي چې هغه څوک چې شاعر وي نو دی به طبعاً چې لیکوال هم وي. نو دا واقعیت خبره ده، په لومړي سر کې ما شاعري شروع کړې ده، له شاعرۍ وروسته مې لیکوالۍ ته هم رادنګلي دي. په لیکوالۍ کې مې کتابونه پنځولي او پسولي دي چې له نیکه مرغه الحمدلله د پښتو په لمن کې مو یو هغه نچیزه څو رسالې کتابونه چې دي هغه پنځولي دي او چاپ کړي دي.
څنګه د داسې متفاوت کتابونو ته مخه کړي؟
انسان باید ټولنیز شکل سره ژوند وکړي. زه په دې عقیده یم چې انسان چې کله په ټولنه کې ژوند کوي باید د ټولنې د هر چا سره راشه درسه هم ولري.
ما یو پوښتنه دام وکړه، څنګه دی ژباړو ته مخه کړه؟ ولې ژباړې؟
کله چې ما ول کتاب ژباړلو، زما مشهور ډاکټر شربزل فیض هغه راته یو کتاب راکړلو، راته ویل چې اسفه دا کتاب در سره واخله او وې ژباړه. نو کله چې دا یو میاشت یو نیم میاشت بعد راتللو، نو ما دغه د خپل د ژباړې کوم کتاب چې ودا مې چې ته کله مخکې ورکړل ده، نو ده راته وویل چې آفرین دی، چې کېدای شي ما مخکې دې سره کوم شوق او علاقه هم نه وي درلودلې د لیکوالۍ هنر سره، خو دې کې لوی لازه د خپل مشر ور ګڼم چې زه دې هنر ته وهڅولم.
اوس دې دغه د وو کتابونه په بازار کې پیدا کیږي تقریبا، د دې کتابونو لوستونکي چې ګوري او تاسو سره مخ کیږي څه احساس لري؟
زه ډېر په دې باندې خوشاله یم، د دې ترڅنګ چې زه محصل هم یم، د ماته ډېر د افتخار او د ویاړ ځای دی.
ته شعر هم لیکې، نو مجبوری تا یو شعر واورو، ځکه چې اوریدونکو ته په لنډه مرکه کې ټولې خبرې نسو کوی په کتابونو په لیکوالۍ او په دې شیانو، ولی شاعري دې هم کړې ده، شعر به دې هم واورو او لاغې وروسته به بیا نورې خبرې وو.
بالکل، زه به یو غزل تاسو ته وایم. دیدن دې معنا غیر په نورو خلکو قات خدای، دیدن دې معنا غیر په نورو خلکو قات خدای، داسې محدود خدای هم دغه سمیرات خدای، د محبت په دایره کې د خپل ذات خدای، د محبت په دایره کې د خپل ذات خدای، د فراق تندې ماتې دوتا ملاقات خدای. نفرت چې څومره شي ګوخله ژوند د خکې صدا، نفرت چې څومره شي ګوخله ژوند د خکې صدا، او محبت په زندګۍ کې مړی زیات خدای. د زلفو سیوری نه دی دومره لری مشړمو، د زلفو سیوری نه دی دومره لری مشړمو، ظالمې دومره خود خدای مال کې زکات خدای. ډیر یادیږي فیضا لږه خو بژاړم فیضا، ډیر یادیږي فیضا لږه خو بژاړم فیضا، څومره چې وریز وي ورسره دومره برسات خدای.
ډیر ښه پیسې شاعریم کوي، شعر مغلق کار دی که آسان؟
مګر اختیار هم چې شعر یو خدایندي هنر دی چې الله تعالی یو انسان ته ورکوي، ډیر مغلق هنر دی. هر څوک شعر کېدلی هم نشي، ځینې خلک چې زه ګورم شعر په زور هم نه لیکلی کېږي، یعنی ښه شعر هغه دی چې مثال خلک یې ولولي او د هغه څخه خوند واخلي، خو ځینې شعرونه چې په زور سره ولیکلی شي هغه بیا نه خوند لري، نه لطفیت لري، نه تراوت لري. شعر په خلاص شکل سره که زه وایم ډېر یو سخت او پیچیده هنر دی.
تاسو خو ویلې چې شعر پیچیده هنر ده، لیکوالي څنګه؟
لیکوالی په دومره کچه سخته نه ده لکه څومره چې شاعري ده. شاعري کې مثال هغه شیان چې د ذهن احساسات دي، د ذهن عواطف دي، او هغه راځي په بیان شکل سره، په لیکلي شکل سره، په وزن، په کافي مراد کولو، په سیلابونو سره په شعر باندې تبدیلیږي. خو لیکوالي چې دا کولای شي د نظم تور ته هر څوک کولای شي چې یو څه شی وکړي یا ولیکي.
تاسو هم لیکوالي کوي هم شاعري کوي هم ژباړې، نو په کوم کار درته ډیر اسانه ده؟
زه فکر کوم ته ټول ماته د شعر لیکل آسان دی.
ډیره مننه. خو په وروستیو کې د ځوانانو ته پیغام څه شی ده؟ د خپل پیغام په اړه راته ووایي. ځوانان باید څه وکړي چې تا غوندې لوړ مقام ته ورسیږي، او هم کتابونه وژباړي، هم د پانتون سره سره کورنۍ ته وخت ولري، هم کار ته وخت ولري، هم د تا په خبره اجتماعي ژوند ته؟
رښتیا هم چې ځوانان د یوې ټولنې بسیارې پانګه په بلل کېږي. په لومړي سر کې خو زه د حکومت څخه دا هیله کوم، د دولت څخه دا هیله کوم چې ځوانان د یوې ټولنې کارنده رښتینی او غښتلی ځواک دی او بېساري پانګه ده. دوی کېدلی شي رهبران شي، نو دوی ته دې ډیر واک ورکړلی شي. ځوانانو څخه مې خاصه هیله دغه ده چې له دندې څخه بهر د خپلو ملګرو سره، د خپلو ټولګیوالو سره، د خپلو همزولو سره د تعصب نه کار نه اخلي، او همدارنګه د همدردۍ څخه کار واخلي. یوازنی شی چې موږ تاسو د دې اوسنی بحران څخه وبسلی چې هغه علم دی. موږ تاسو باید علم ته ډیره مخه کړو. په ځوانانو باندې زه خاصتا غږ کوم چې دوی دې علم ته مخه کړي او په علم دې ځانونه ښایسته وسنبال کړي.
ډیره مننه. راځه ژوند سره مینه وکړه. دې کتاب کې په 23 صفحه کې ناکام او کامیاب خلک دارنګ وي یو مضمون راغلی لند غوندې. موفق انسانان وای راځي دغه ستونزې ته حل لار پیدا کړو، او ناکام خلک وای دغه ستونزې هیڅ د حل لار نه لري. او کوڅ ورس وای تل مسترب او لهاندوم تر دې چې هغه څوک شم چې نور وګړي له ما څخه غواړي. اوس مې له هغې مبارزې څخه لاس اخیستی، زه همغه څوک یم لکه څنګه چې یم. نو په دې لنډ مطلب کې ډېرې لوړې خبرې دي، یعنی څنګه کېدلی سي ستا پیغام هم همداسې یو څوک موافق سي. ډېره مننه. خدای دې همداسې موافق
لري. تاسو نام ډېره مننه. ته پانسب سلامت سي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د نقل وار دی. وږمې دا ځل درې لنډ نقلونه لوستي. په دې نقلونو کې یو د وزې نقل دی. وږمه وایي دا نقل خورا په زړه پورې پیغام لري. راځئ ورته غوږ پشو.
ونه وو یو وخت له مرشد او مریده په یوه بې انتها بیابان کې لاره ورکه شوه. ماښام راغی، تیاره خپره شوه، او دوی په تیاره کې له لرې د څراغ رڼا ولیده. د رڼا په لور وخوځېدل. ګوري یوه ډیره بې وزلې کونډه له خپلو دریو ماشومانو سره له نورو خلکو لري په یوه زړه کېږدۍ کې اوسي. مرشد او مرید ډیر وږي وو. کونډه میلمنو ته د وزې شیدې ورکړې، او له مرید سره پوښتنه پیدا شوه چې د کونډې ماشومان به نن شپه څه خوري. مرشد او مرید شپه هورې تېره کړه. سهار وختي چې قربانه لاویده وو، دواړه را پاڅېدل، روان شول. پلاره کې مرید مرشد ته وویل، کاشکې پیسې را سره وای او دې کونډې ته مو ورکړی وای. زما په نظر د هغې ماشومان تېره شپه وږي تږي ویده شول. مرشد ورته وویل، که د ډېر زړه ورباندې سوځي نو ورشه وزه ور مړه کړه. څرنګه چې مرید په خپل مرشد باندې پوخ یقین درلود، د مرشد دا حیرانوونکې غوښتنه یې هم ومنله. ورغی او زه یې ور مړه کړه. مرشد او مرید د حقیقت د مندل لپاره خپل سفر جاری وساته. دوی له غرونو واوښتل، ښارونو ته لاړل، له بیابانونو تیر شول، په سیندونو پورې وتل، او وروسته له ډیرو کلونو یو داسې ښار ته ورسېدل چې یوه بوډۍ یې مالکه وه. دې شتمنې مېرمنې د مسافرو لپاره لوی سرای جوړ کړی و. وړیا ډوډۍ به یې ورکوله. په هغه شپه د ماسخوتن له ډوډۍ وروسته د ښار بوډۍ مالکه د مسافرو د حال اخیستو لپاره سرای ته ورغله، او په خبرو خبرو کې یې خپله کیسه وکړه چې څنګه شتمنه شوه. دې وویل چې دا په ځوانۍ کې کونډه شوه، او درې ماشوم زامن ورپاتې شول. دې د خدای په دنیا کې صرف یکی و وزه لرله، او ټول ژوند یې په همدې وزې پورې غوټه و. خو یوه ورځ چې سهار له خوبه را پاڅېدل، ګوري وزه مړه ده. نور نو مجبور شول چې له سهارا را وبسي، او هر زوی په یوه لوري واستوي چې ډوډۍ پیدا کړي. یو زوی یې د روزې د مندلو په لاټه کې د سرو زرو په کان پیښ شو، بل یې د کار لپاره ځمکه وموندله، او درېیم یې تجارت پیل کړ. دوی دومره ډېر شتمن شول چې اوس یې دا د مور د سلامت کار مالکه ده. مرید چی دو زید و جلو پر است. پا ایله که او سو شوی و جلا ورغله. مرشد ورته و بیل. هر چوک بجند که یو اوزه لری. او پا هغی پوری خبری طولی هیلی غوطه کدی وی. خو کده غوطه پرانیزی. نو لکه ده مرغ وزرونه چی پرانیستل شی تر لری لری پوری با والوزی. او پر مختگ بایی پا نصیب شی. دو دنیا پا بخ که پاچه ده خپل مانای چنگ تا ده رنگا رنگ ونو او گلون و لوی باغ جوړ کرده و پاچه ده باغ دیر شوکی و دو رزی با چو زل باغ ترات او ده رنگا رنگ ونو بوتو او گلون و پا منسکی بگرزی ده یو وقت پاچه پا سفر لار او چه چنگ رستون شو سمدستی باغ ده ورغی پا باخ که لکه مرس چی لکه دلیوی ونی او بوتی مراوی او نیم جواندی ورخکار شول. لنختره پوخته نوکره چی تو خوب همیشه تند و تازه بی ده چه در بندی شویدیم. هغه زواب ورکر ما ده منی ونی تا وقتل او پزرکی را تیره شو چی هیچ وقت با ده غیغوندی خونده ورمی و ونکرم. ده او را بندی بل کر او تلشنی پانمی ورس با ورس زیده شوی. پاچا د مڼې ونې ته ورغی پاچا ورته وویل په تا څه شوي دي د مڼې ونې ورته وویل صاحب ما د ګلاب ګل ته وکتل او په زړه کې را تېره شوه چې هیڅ وخت به داسې همیشه معطر بوی ور نه کړم نو له ځانه مې بد راغلل او مخ په وچېدو شوم خو د ګلاب ګل هم مخ په وچېدو و هغه پاچا ته وویل چې د مې پل د ونې په لیدو یې حال خراب شوی دی ځکه د میپل ونه په منی هم ګلونه کوي پاچا چې شاوخوا وکتل د میپل د ونې په شمول یې ټول بوټي مړاوي غمجن او نیم ژوندي ولیدل په باغ کې وړاندې لاړ ښه ډېر وګرځېد اخر یې په یوه کونج کې د یوه نومورکي بوټي په ګل سترګې ولګېدې چې تر ټولو تانده او تازه و پاچا ورته وویل ای ناشنا ګله تو خطر طولو کلی او سپی سلیه کاری چی داد سه چلده تا چنگه داسه تانده و تازه پاتی گلور تا ببایل سایب زی یو نوم برکی گلیم او دا تازه والی رازمی پتی که ده چی زمال زانه زده نده تور شوی زوایم که پا کار نوی نو دا باغ مالک چی پاچا ده او هر چی پا وسپوره دی ولی کرلم ولی پا باغ کی پری خودلم زخپل دغه فکر لمړاوی توبه وشغورلم او رس با رس خیسته شوم. د شیطان سفر شیطانی و ورز لزانه سره و ویل چه رازه یو چه موده ده شیطانت کار پریگده. تفری وکړه په سفر ووزه او وګوره چې آیا هغه وخت چې شیطانت نکوی د خلکو بیا هم در پام کیږي چې څوکی شیطان ډوډۍ په کڅوړه کې واچوله امسایه را واخیسته او د سفر موزی په پښو کړي اوږده لاره یې کچ کړه ګڼ خلک یې ولیدل مګر هیڅوک پوه نه شول چې شیطان وویني. شیطان یو لوی معبد ته لاړ یعنی هغه ځای ته چې له ده سره د مخالفت لپاره ودان شوی دی خو آن هلته هم چې د خپل شیطانی عادت نه کاوه د هیچا ورباندې د شیطان ګمان رانغی له معبده راووت او سفر ته یې ادامه ورکړه د ګرمۍ موسم و غرمه مهال یې د ونې سیوري ته دمه وکړه دغه وخت یو بل گرمی په تنگ کړی لاروی د ونې سیوري ته ورتاو شو شیطان چې سا سمه کړه روان شو او یو څو ګامه یې لا نه و اخیستي چې لاروی ورباندې آواز وکړ ته شیطان نه یې شیطان مخ ور واړاوه پوښتنه یې وکړه ته څه پوه شوې چې زه شیطان یم هغه ورته وویل زه بنجاره والا یم کلی په کلی او ښار په ښار ګرځم مال پلورم زما تجربه راته وایي چې ته بنی آدم نه یې ځکه خواست دې ونه کړ نو ګده هم نه یې له هوا د شکایت ونه کړ نو ساده نه یې غلا دې رانه ونه کړه نو غل نه یې. سلام دې روانه چاو مانا سړی توپ در کې هم نشته. لما دې ونه پوښتل چې په خورجین کې دې څه دي؟ د دې مطلب دا شو چې په هغه څه خامخا غرض نه لري چې له تا سره یې تعلق نشته. نو چې نه داسې نه غل یې نه ګدای او نه سړیتوب لري، نو بنیادم خو نه یې. او چې بنیادم نه یې او څیره دې د بنیادم غوندې ده، خامخا شیطان یې.
اکیډمیسین سلیمان لایق وایي په ټولنه کې استبداد د دې باعث شو چې زه د خپل شعر د بادبان مخه واړوم. په دې برخه کې د مشرانو تشویق په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر ریښې پیاوړي کړې او ما خپل ټول ژوند هغو ته وقف کړ. ښاغلی لایق د خپل شعر د پیل په باره کې راته غږیږي او بیا خپل یو شعر راوروي.
ډېر ماشوم وم د حبیبې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې یې پیژنئ، په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و، دغه کنفرانس ته راغلی و، د ما شعر یې ثبت که او د انیس په ورځپاڼه کې خپور که. دې حادثې هم زه ډېر تشویق کړم او کله چې قرار قرار د بلوغ سن ته ورسېدلم ما عاشقانه شعرونه تمرین کړل او سعی مې وکړه چې د ښایست دپاره د خپلې نارامې روح د پلټنو دپاره مو د افادې مناسب کلمات پیدا کړم. ډېر وخت لا زما په دې سعی نه و تېر سوی چې زه د افغانستان له غمونو سره اشنا سوم، له بېوزلیو سره، له ناحقو مرګونو سره، له تربګینیو سره، له مداخلو سره، د مستبدینو له استبداد سره، په ښار کې د حاکم او په کلي کې د ملک او ارباب له تیری سره. ما د بادبان مخه واړوله او ما د خلکو پرابلمونه په خپلو اشعارو کې طرحه کړه. ډېر زر زما کار هغو کسانو چې د موږ استادانو، د موږ پیشوایانو، لکه الفت صاحب، لکه بینوا صاحب، لکه سید شمس الدین مجروح، د ما آثارو د دوی توجه د ما خواته جلب کړه او زه هغوی ډېر ونازولم. هغه شی چې د ما حق و تر لږ نه زیات له ما سره وکړه، زه یې دومره تشویق کړم چې په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر ریښې پیاوړې کړې. ما خپل ټول ژوند وقف کړ دغو ته. وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه. تاسې که د چونغر ترانو ته مراجعه وکړئ دا ژبه به هلته وګورئ. د غرونو سره خبرې، د بوټو سره خبرې، د ونو سره خبرې چې په ادبیاتو کې دې ته تشخیص وایي، پرسونیفیکیشن ګمان کوم انګلیزي کلمه ده، یعنې جامدو، بې ژونده، بې حرکته اجسامو ته د ژوندیو په حیثیت کتل او له هغو سره هغه خبرې چې ژوندیو ته یې مخامخ نه کوي یا نسي کولی د هغو په ادرس شروع کوي. ما تر یو وخته پورې دغه شیوه هم تعقیب کړه. اوس نه پوهېږم، زه فکر کوم چې د ما دپاره به ډېره سخته وي چې زه د ځان په باره کې د خپل شعر په باره کې اضافي خبرې وکړم، ځکه چې په پښتنو کې یو متل له وایي سپایي ځان ستایي، خود ستایي د شیطان خاصه ده. نو زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو آثار زیاتره د ما حافظه ډکوي. دلته یو مختصر شعر چې ما د سیاسي آرمان د یو سرلوحې په حیث په خپل یو شعري پښتو دیوان باندې چې یادونه درموندونه نمیږي لیکلی ده. دا به زه تاسو ته وړاندې کړم. ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه. ما آسمان د آزادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هر خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي وو دیوو لاندې دامونه. لاس مې جګ کړ مظلوم د سر ساتو ته، که هر څو یې را ځپلي وو لاسونه. د ارمان په لمبو وسوم، خو ټیټ نه شوم، ومې نه کړل مغرورانو ته وزرونه. زما هډوکې به لا فخر کې په ګور کې، ومې نه لیکل د سپیو صفتونه. څو چې ژبه د پښتوی زه به یمه، هیر به نه کي پښتانه زما لالونه.
د کابل پانتون استاد اغل زیتون بهرام په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. اغل بهرام وایي چې د دې کتاب نړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې، د دې کتاب په ارتباط باندې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړي دي او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څرنګه چې له نوم نه پیدا ده د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې، البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي، یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی، او یا هم د زموږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې په خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیری ښځې دلته معرفي کړي دي، البته مختلف او یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي. او ما هدف مې دا و چې دلته وښیم چې حتی په ډېرو پخوا کلو کې موږ ډېره تکړه ښځینه درلودلې، چې دوی هم تعلیم و تحصیل ته لاس درلود، هم په ټولنو کې کار کاوه، هم په لوړو مقامو کې کار کاوه، رهبریت پوستو کې کارونه کول. او دا معلومات ما یعنی اسانه نه و چې راټولې کړم، دا ما خپلو دوستانو نه، هغه کسان چې تاریخ په رشته کې کار کوي، البته لغونه مې راټول کړي دي. په خپل باز کتابخانو ته تللې یم، معلومات مې راټول کړي دي، لزینو دوستانو نه مې راټول کړي، حتی له انټرنټ مخصوصا دغه عکسونه یې چې ما راټول کړي دي، دا ډېر سخت و، حتی انټرنټ کې کله نه پیدا کېدل.
جنجالونه خو هم طبعا ډېر ګاللي زموږ په ټولنه کې اکثرا چې ما کتلې دي، شاعرانو لیکوال دوی معرفي کېږي. اما تاسو مم داسې کړي دي دا کسان چې دي شاعر لیکوال دي او که په نورو برخو کې دي، په دې سره کې معلومات راته راکړئ او دا راته ووایاست چې په نهایت کې هدف مو څه و د دې نه چې دا باید معرفي کړي.
څرنګه ستاسو پوهیږئ معمولا موږ ډیر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې حتی یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي سوی ده. نو شاعران هر کله یاد سوي دي، هر کله یاد سوي دي. څرنګه چې پیګو نن سبا موږ ډیر ضرورت لرو چې خپل کورنۍ تحصیل او کار او د باندې له کوره کار ته وهڅو، او یوازینۍ لاره همدغه د موږ خپل خویندو تشویقول دي. نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و، بلکې هغه ښځې دي چې په نورو مقامو کې یا نورو اړخو کې ځانونه یو چیرته رسولی دي. زما غوښتل چې د ما هدف دغه و چې زه خپله د نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته، زموږ هیواد یو جنګ ځپلی هیواد ده، ما غوښتل چې دغوی هو او هڅوم ور وښیم چې حتی ډېر پخوا کلو کې موږ دغسې تکړه ښځې درلودلې. ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډېر لوړو جایو ته ځانونه ورسوي. دوی دا توان لري. زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلوده، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
کیدای سي د داسې یو چا په معرفي راته وغږېږئ چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی دی چې ستاسو لپاره هم ډېر جالب و، او هغه کس خپله هم ډېر فعال و، نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړي دي او هغه د معرفي شیوا او هغه طریقه مو څنګه ده.
البته که رښتیا ووایم، د هر یو میرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړی د هر یوې وړتیا ډېره زیاته ده او هر یوه ډېره غښتلې ښځه ده. یعنی زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه یې زیاتره، خو ولې زه به یو میرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي وو، کېدای سي په لنډه توګه، البته کتاب خو ډېر په باره کې ویل سوي، خو زه په لنډه توګه ویلی سم. مثلا معصومه عصمتي وردګ، دا د ښاغلي ډاکټر صاحب نجیب الله تر ریاست په دوره کې البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه. ما په هغه دوره کې ښځه خپله متعلمه وم، ما صرف فکر کوم چې دا یوازې یو وزیره ده، ولې دې ډېر نور کارونه هم کړي. مثلا د پښتو ژبې پیاوړې لیکواله او محققه هم وه. یعنی ما ته جالبه دا وه چې په هغه دوره کې داسې غښتلې محققه مخصوصا ښځینه موږ لرو، او نور دا د افغانستان د ښځو د سرسختو مدافعو له جملې څخه وه. یعنی ما دا فکر ما ته نه کاوه چې په پخوا وختو کې هم داسې ښځینه موږ درلودلې چې د ښځو د مدافعانو څخه اوسي. او بل داسې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دا ما ته ډېره جالبه وه. بل د لنډې کیسې هم لیکلې، دا هم ډېره جالبه ده. څنګه دې کیسې، دا یو مور وه، دا د یو کور ښځه وه، دا یو خپله اولادونه یې درلوده، خاوند یې درلوده، دې دونه ډېر نور کارونه هم کوله، او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه. یعنی ډېره قهرمانه ښځه وه په هغه وخت کې. ډېر مډالونه یې درلودل، ډېر تقدیرنامې یې درلودلې. د دې باره کې ما ډېر معلومات ولوستل. دې له خپله ځوانۍ نه ډېر کارونه کړي وو، ډېر مډالونه یې لاسته راوړي وو په ډېرو پخوا کلو کې. البته
استاد داسې راته ویلی سي چې دغه کسان چې په مجموع کې معرفي شوي دي په همدې معاصر وخت کې دي که مو د پخوانو وختونو هم څوک راخیست؟
البته پخوانو وختونو هم دي، حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه، ملکه سرایا، مینا کشور کومار، بله بله، حتی د اوسنۍ دورې هم پکې کسان سته چې دا له پخوا شروع کړي دي تر دا اوس مهاله چې وکتل سي چې هغه وخت کې هم دغه تکړهښځې درلودې.
سلو کلونو،
بله
تېرو سلو کلونو کومې مېرمنې فعاله وې تاسو؟
بله، د دې پیړۍ.
تاسو ویل چې په اوس وخت کې مو کومه مېرمن معرفي کړې ده، اوس وخت کې مو د چا په حصه کې خبرې کړې دي؟
اوس وخت کې مثلا د استاد سایره شریف، اوس مهال په پارلمان کې وکیله ده، ولې ډېر نور کارونه هم کړي دي په پخوا وختو کې. دا خپله په اکاډمي علومو کې استاده وه، او د تعلیم تربیه پرشته کې البته ماستری هم لري. دا ټول میرمنې مخصوصا د اوس مهال څه دي، ماستریانې او ډاکتراګانې لري، او دا خپله بنسټ ایښودونکې د میرمن بهیر د ټولنې ده. او هم دا د خوست ولایت د ښځو د چارو رئیسه وه. یعنی ما ته دا جالبه ده چې په خوست کې هم داسې ریاست سته، بیا مخصوصا د ښځو لپاره. داسې ما ته دونه جالبه، خو حتماً د نورو نجونو یا ښځینه و تم هم دې شکل ده. او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاده وه، څنګه د دې چې اکاډمي علومو کې کار کړی ده. البته هغه وخت کې چې دا مهاجره وه د پېښور په کمپونو کې، هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. نو دی هر یوې ته چې وګوري، دی یو کار نه ده کړی. هر کله حتی یعنی د کله چې مهاجره وه، خاتمن د طالبانو په وخت کې وه، یعنی طالبانو وخت کې دی ځان بیکاره نه ده پریښی.
استاد په مجموع کې به دا کتاب څو مخه سي؟ څه خیال لري په راتلونکي کې دا لړۍ به همداسې وغځوي، پسې که به په همدغه څلر ویستو میرمنو باندې اکتفا کوي؟
لومړی سر کې چې ما دا کار شروع کړ، یعنی د دې معلوماتو راټولول، ما فکر کاوه چې شاید دا به ماته په خپل ډیر جالب وسی، ولی کله چې د دوستانو تشویق می ولید او هر خواته دوستان می ولیدل، یعنی ډیر تشویق کړم او وی څولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کړم. ان شاء الله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کړم. د البته نه تنه د دې پیړۍ اوس دې ته تشویق سویم چې زه تا ډیر په خوا دروله معلومات راټول کړم.
دا خدای ستاسو تقریبا په خارونو کې دي.
بله،
دا میرمنې چې تاسو معرفي کړی دي، د کلیو له میرمنو سره به څه کوئ؟ په کلیو کې ځینې مبتکرې میرمنې یا تا داسې میرمنې هم شته دي چې یو قوم اداره کړی خو هم تیرې شوې دي، امکان لري اوس هم داسې میرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یې او د یو قوم مشري وکړي، یا د اقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي.
د ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یو میرمن شته، مثلا میرمن فیروزه، دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي، دا په خپل د هلمند ولایت کې د مارچي ولسوالۍ کې ده، البته هلته هم د پولیسو قمندانه ده. دا داسې نه دي چې تنه میرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا مونه لري، ولی انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو، ځکه چې دا ډیر ښه نظر ده، ځکه چې دا لا هغه ښځې چې د موږ په لرې ولایاتو کې دي هغوی هم باید او پوهیږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي، یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي، دا پیام باید موږ ورسو له همدې لارې.
ډېره مننه استاد، دومره کلونه چې تیر شوي دي چې ما څه لوستي دي، نو حتما به یو څوک یا شاعر و یا به لیکوال و، تا به معرفي کېده. حال دا چې د نورو برخو ته هم توجه پکار ده، لکه تاسو چې وویل چې ټیکسي چلوونکي ده، همداسې د سپورت په برخه کې، د هنر په برخه کې، د سینما په برخه کې، په نورو ډیرو برخو کې د ځوان داسې کسان شته دي چې هغوی ډیر مبتکر دي او د هغوی حق ته چې معرفي سي. یعنې ټولنه صرف شاعر او لیکوال نه ده، چې یو دوی دي، ښه استاد باید معرفي سي، ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعاله وي هغه باید معرفي سي. ډیره مننه چې بلنه مو زموږ ومنله.
مننه ډیره زیاته،
خوشحاله دی
تاسو هم خوشحاله اوسئ.